ستړي مشوي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو مخک لاسادې رادیو نوري اوس مخ خبرونه چلويش ساته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو پالند سپوندن نه سیویش پنځویش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي د خبري مجله په خبرونه پیلو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تیر شپې برید غندلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا تروریستي برید چې دای شوی ادا کړی ده په کلکو ټکو غندي او د حمله له ټولو بشري معیارونو څخه ښکاره سرغړونه ګڼي. ښاغلی بلخي دا هم لیکلی دی چې داعش په افغانستان او نورو نړۍ کې ملکیان په نښه کوي چې د سیمې هیوادونه باید دا دې ډول پیښو پر ضد همغږی شي او واضح دریز رامنځته کړي. داعش ډلې په کندهار کې هم د تېرې پنجشنبې په سهار د کابل بانک مخې ته د ځان وژونکي برید مسؤلیت منلی و. په مسکو کې د کنسرت پر څالار د برید قربانیانو شمېر یو سل پنځلس تنو ته ورسید. د روسیې د ملي تحقیقاتو کمیټې نن په بیان کې د تلفاتو دا نوي شمېر اعلان کړی دی. د کمیټې څرګنده کړې ده چې دا کسان د ډزو په ترڅ کې وژل شوي او یو شمېر یې د لګېدلې اور د لوګي له امله مړه شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې تر یو سلو شل ډېر کسان د اخیستو ټپونو له امله په روغتونونو کې بستر شوي. په دې ترڅ کې یو جګپولي امنیتي چارواکي بیا ویلي دي چې د څلورو مشکوکو و سوالو په ګډون یو لسنۍ نیولې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې تروریزم د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. امنیت شورا دا خبره په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په ښار کې د کابل بانک مخې ته ځان وژونکی برید وشو. دا یو شمېر ځایي سرچینو په وینا په دې حمله کې تر شلو ډېر کسان ووژل شول او تر پنځوسو ډېر ټپیان شول. خو د طالبانو د کندهار امنیه قوماندانۍ د تلفاتو شمېر درې تنه یاد کړی او وایي چې دیارلس نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي وو. په هلمند کې نن سهار درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. په هلمند کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې راغلی چې دا پیښه نن سهار د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه وخت رامنځته شوه چې دې ماشومانو د یوې پخوانۍ ناچاو د سرګولیلې سره لوبې کولې چې چاودنه ورباندې وشوه. په بیان کې راغلی چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او دوه هلکان دي او په ټپیانو کې یوه نجلۍ او یو هم هلک شامل ده. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نن له ټولو افغانانو غوښتي دي چې د شپې اته بجې او دېرش دقیقې د یو ساعت لپاره خپل څراغونه مړه کړي. دا غوښتنه د دې لپاره شوې چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ژور اغېز پرې کړی دی. یو نما په خپلې فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې کوچني ګامونه د سترو بدلونونو سبب کېږي. څراغونه چاپېریال اغېزمنوي په تېره بیا چې په جنراتورونو لګېدلې وي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شي. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو حکومت په مسکو کې د تېرې شپې برید غندلی دی او نن بیا پوتین په ټولو روسیې کې د سبا لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. څه چې د مسکو د تېرې شپې برید روسي جزئیات څه دي او تلفات نور نور شي او کله وروسته په دې اړه داسې جزئیات لرو خو دا چې مسؤلیت یې داعش منلی دی پیل به د افغانستان لپاره څه بي په دې اړه څه وروسته تحلیل هم لرو. همدارنګه په دې به هم را سره جزئیات واورې او د خلکو نظرونه به هم در سره شریک کړو چې یو نامال خلکو غوښتنه کړې چې د یو ساعت لپاره دې خپل څراغونه بند کړي.
دلته خو تیاره برېښنا بنده ده. دلته خو تیار ګروپونه بند دي نو موږ به څه بند کړو.
همدارنګه د خلکو شکایتونه به هم را واخلو چې دوی د کابل په شمول د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې برېښنا ته لاسرسی نه لري. میدان وردګو ته به هم وشو چې هلته ډېرو ملګرو کسانو زده کړې کړي.
په خلاف داسې حال موږ باندې تیر شوی چې کورونه وو هغه غونډ بمباس او تباهي کړلو ټول هغه سابقه شوې د شرویانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب څوک مختبوط نه ستل.
همدارنګه د ملي ګلستر خپل هم د څه راپور لرو نور مقاله هم شته.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د داعش وسله والې ډلې لخوا د تېرې شپې برید خندلی. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې پر یو کنسرت د داعش وسله والې ډلې برید غندلی دی.
د دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼ لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید له ټولو بشري معیارونو ښکاره سرغړونه بولي. نوموړي لیکلي داعش چې په افغانستان کې او نړۍ کې ملکي وګړي په نښه کوي یو ځل بیا یې روښانه کړه چې د استخباراتي ادارو په لاس کې یوه ډله ده چې هدف یې د اسلام بدنامول او ټولې سیمې ته ګواښ دی. بلخی دا هم لیکلي دي چې داعش په افغانستان او نورو نړۍ کې ملکیان په نښه کوي چې د سیمې هیوادونه باید د دې ډول پیښو پر ضد همغږه شي او واضح دریځ خپل کړي.
د مسکو برید چې د کرکیوس په ښاري تالار کې د کنسرت پر مهال شوی پکې د وژل شویو شمېر لسګونو تنو ته رسیږي او هره شیبه د بدلېدو په حال کې دی.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ ملي جبهې هم دا برید غندلی دی. دغه جبهې په خپله اعلامیه کې چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي د افغانستان خلک چې له کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د تروریستي بریدونو درد او خطر احساسوي. هممهاله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه یاد برید یو تروریستي عمل بللی او د پیښې له قربانیانو سره یې خپله خواشیني شریکه کړې. د امنیتي چارو کارپوهان له دې ډلې جنرال محمد صادق شینواری وایي چې د داعش وسله والې ډلې پر وړاندې د مبارزې په خاطر باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
که چېرته د دغه ډلې مار کولو په اړه یو سیمه ییزه همغږۍ او قاطع دریځ او اجماع رامنځته نه شي نو په راتلونکي کې نه یوازې افغانستان امنیت ته به د پخوا په پرتله یو تعدید وی بلکې د سیمې وادونه به هم د بلقوه تعدید سره مخ وی.
د طالبانو حکومت داسې مهال په مسکو کې د داعش ډلې برید غندلی او په وړاندې یې په همغږۍ سره د روښانه دریځ خبره کړې چې داعش ډلې خراسان څانګې د وري په دویمه نیټه کندهار کې د کابل بانک مخې ته هم یو خونړی ځان وژونکی برید وکړ. دا برید چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو غندلی. په کندهار ولایت کې د ځایي سرچینو په حواله پکې 21 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې ومانه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې یې د داعش ډله ځپلې ده. د یادونې ده چې داعش وسله والې ډلې مخکې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د بېلابېلو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی و.
و مورده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د تېرې شپې برید غبرګون ښودلی و او هغه یو تروریستي برید ګڼلی و. بل پلو بیا سبا په ټوله روسیه کې ماتم دی. د ماتم اعلان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تېرې شپې د پیښې په تړاو کړی دی. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټوډیو کې د شیبر صاحب له تاسې په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه فریده جانې. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي دي او یو شمېر کسانو د هغه لوګي له امله سا ورکړې ده چې په حال کې تر اور لګېدو وروسته راپورته شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. لا هم امنیتي مسؤلین د برید کوونکو د نیولو لټه کوي او لا هم د برید کوونکو په اړه چارواکو لږ معلومات ورکړي دي. د روسیې د فدرالي استخباراتو یا اف اس بي د مشر الکساندر بورتنیکوف په وینا روسي رسنوی خبر ورکړی دی چې یو لستنه نیول شوی دی چې په دوی کې څلور برید کوونکي دي خو نوموړي نور اطلاعات نه دي ورکړي. د تحقیقاتي کمیټې له لوري په یو بیان کې ویل شوي چې څلور تنه مشکوک کسان د بلیانسک په سیمه کې نیول شوي دي. دا سیمه د ماسکو لویدیځ خواته لري پرته ده چې له اوکراین او بیلاروس سره ګډه پوله لري. د روسیې د فدرالي استخباراتو د چارواکو په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې څلور تنه نیول شوي د اوکراین د سرحد په لور روان وو او دوی د اوکراین دننه تماس درلود. د روسیې ولسمشر د دې برید په خاطر سبا په ټوله روسیه کې د ماتم ورځ اعلان کړه. ولادیمیر پوتین نن د دوی پیښې په اړه په خپلې وار له مخه ثبت شوې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به مجازات شي. په دې وینا کې چې تر پیښې 18 ساعته وروسته خبره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشي وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. اوکراین پرون تر پیښې وروسته ویلي وو چې کیف په دې پیښه کې لاس نه لري. دا برید د شپې ونیمې بجې وشو او روسی رسنی خبر ورکوي چې 50 کسانو په دې حمله کې لاس درلود چې له دوی سره اوتومات وسلې وي. تر حمله وروسته په خواله رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کشکاری چې برید کوونکي د کاراکاس حالته چې 6200 څوکۍ لري ورننه وسی. تر پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې د ماسکو په لمن کې د کاراکاس پر حال دا حمله دوی کړې ده او برید کوونکي بیرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. تر دې حمله 40 کاله مخکې د روسیې په بیسلان کې د ښوونځي د برمته کېدو په پیښه کې تر 313 ډېر کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، ترکیې، ایټالیا، اروپایي ټولنې او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د ماسکو پرونی برید خندلی دی. د ماسکو تر پرونی برید وروسته د کاراکاس په حال کې اور ولګېد او د حال د چت یوه برخه ونړېده. د بیړنیو چارو کارکوونکي لا هم په دې بوختې چې سیمه پاکه کړي او که تر امبارونو لاندې کوم جسد پاته وي هغه راوباسي. یو شمېر چارواکي چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي او د تلګرام ځینې پاڼې چې ویل کېږي د روسیې د امنیتي خدماتو له ادارې سره تړلې دي ادعا کوي چې یو شمېر برید کوونکي د تاجکستان دي او یا هم هغه تاجکان دي چې د روسیې تابعیت لري. دا ادعا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړې ده او په یوه اعلامیه کې د هغو کسانو په باره کې جزئیات خپاره کړي دي چې ادعا کېږي چې په دې حمله کې لاس درلود. نیویارک ټایمز ورځپاڼې روانه میاشت د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی و چې د امریکا د متحده ایالتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داعش خراسان څانګه پلان لري چې په ماسکو کې بریدونه وکړي.
ډېره زیاته مننه کوربدان احمد چیبر و چې په مسکو کې د تېرې شپې د برید په اړه یې وروستي جزئیات راکړه. همدې موضوع ته به تم شو. د سیاسي چارو شنونکی او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم راسره د ټلیفون په کرخه عمل شوی. جانباز صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې دغه موضوع ارتباط له افغانستان سره وای، ځینې راپورونه هم ورکړل شوي دي. مخکې شیبر صاحب هم یادونه وکړه چې واشنگټن پوست ویلی چې کوم راپورونه دوی ترلاسه کړل، البته امریکا په خو داسې راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې داعش ډله په پام کې لري په مسکو کې باندې وکړي.
بله،
نیویارک ټایمز دا د راپورونه د امریکای متحده ایالاتونو له قوله، دغه استخباراتي چارواکو له قوله ویلی و. فکر کوي د غبرچ په مسکو کې شوی له افغانستان به پلان شوی وي؟ بله جانباز صاحب، ماغه لري میرا پنیو کې.
بله، زما غږ شته؟
مهرباني وکړئ که تاسو زما پوښتنه اخیستې وي مهرباني وکړئ.
بله، سلام تاسو ته فایده ځانې او شبر ته در ټول اوریدونکو ته. ښه، تر اوسه خو تر هغه ځایه چې لږ تر لږه ما دا اخبار د مختلفو هیوادو په شمول د روسیې البته تعقیب کړي دي، دغه چې کوم مسیر چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته ونیول شي او هغه تثبیت شوي اوسېږي، لږ تر لږه دغه تر دغه دمه خو داسې کوم شی نشته. لیکن دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې دغه سازمانونه په دې منطقه کې په ټولیزه توګه د پاکستان نه نیولې د افغانستان کې په منځنۍ آسیا کې دغه چې ډلې ټپلې په شمول د داعش دا شتون لري او دلته یو تعداد داسې شبکې او هستي هم شته چې هغې ته ویدي شبکې وایي، یا ویدي شبکې وایي چې وختن په وختن خپل سرونه راپورته کوي. خو هغه څه چې په مسکو کې وشول زما په نظر دا بالکل بېڅاره یو اول خو ډېره خشنه، ډېره ظالمانه، د ککوت نه ډکه یوه پېښه وه چې رښتیا سره هم په روسیې کې سره د دې چې ښاغلي شبر ځینې تاریخي مسایلو ته اشاره وکړه چې بالکل ورسره همغږی یم، خو په دغه قساوت په دغه ترتیب د روسیې په لوی تاریخ کې دا سابقه نه لري. کېدای شي
جانباز صاحب له دې نه وړاندې یوه اونۍ یوه نیمه اونۍ وړاندې امریکا استخباراتو له خپلو اتباعو په مسکو کې غوښتي وو چې د کنسرتونو په شمول په لویو غونډو کې د ګډون نه کوي. فکر کوي وی که چرته داعش دغه برید تر سره کړی وي او مسؤلیت یې ومنه، تر شا به یې د امریکا لاس وي؟
ښه، دا خو نو هغه خبره ده چې باید تثبیت شي او ثابته شي چې دې ته اړوند ارګانونه د روسیې د فدراسیون اوس په همدې اخته دي او د هغه چې تاسو پوهېږئ سره دې چې د داعش ډلې دا مسؤلیت ظاهرا منلی دی. خو د روسیې فدراسیون تر اوسه پورې دا موضوع خپل د هغوی هغه ځیرک مقاماتو تایید کړې نه ده، تصدیق کړې نه ده. هغې خپلې پلټنې کوي، وروسته د هغې به دا ثابته شي چې کومې ډلې ټپلې دا غیر انساني تروریستي عمل اجرا کړی دی.
په سیمه کې د روسیې په ګډون په ټولو آسیایي هیوادونو کې په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي له دې وي د دغې پیښې به څومره په ویره کې وي؟
دا هو ویره خو بالکل عمومي ده، ټولیزه ده، په ټولې سیمې ده. دغه موږ تاسو خو دا خپله چا خبره ده د اډوکو په مغزو وایي تاسو هو هره ورځ دغه تېره ورځ دوه ډېر مهیبه ډېر وحشتناکه انفجارات وشول په قندهار او په کابل کې، چې په پایله کې تاسو خپله پوهېږئ چې یو عالم بېګنا انسانان شهیدان شول. نو دغه طرحه ویرا په ټوله سیمه کې خپره ده، او تو چې منطقه او فرا منطقه رښتیا سره صادقانه یو چلند خپل نه کړي. ما مثلا لیدلوری داسې دی فریده جان چې اوسنی حالت ته باید منطقي هیوادونه، دغه مقتدر هیوادونه د منطقې او د فرا منطقې داسې یو لاره را جوړه کړي کېدای شي دا هغه د ملل متحد فرمول چې دوه ځلي ناکامه شو په دوحه کې، دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړي او یو سیاسي پروسه په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو چې په پایله کې یو مشروع حاکمیت، یو مسؤول حکومت، یو ملي حکومت رامنځته شي. دغه به بیا خپل په وار دې ته زمینه مساعده کړي چې افغانستان په خپلو پښو متدرج ودرېږي او د تروریزم سره نورو هیوادونو په څنګ کې جوګه شي، د هغې سره په جنګ کې په مبارزه کې، ځکه چې یو هیواد په یوازې توګه دغې پدیدې سره نشي کولای چې هغه شي، یعنی موفق شي په ډېره سخته او ډېرې پیچلې مبارزه کې. یو شی بلم چې ډېر مهم دی، د تروریزم په مقابل کې خارج د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه لږ زره دا د خپلو منافعو نه لاس په سر شي او ښه تروریست او بد تروریست ونه ویني. تروریست دی هر هغه څوک چې ملکي انسانان په ګوته کوي، تارګیتوي ملکي تاسیسات، تارګیتوي انسان بېګناه انسانان د منځه وړي، طبیعت د منځه وړي، انسانیت ته ګواښ دی. سره دا چې دوی سره بلاقل په دغه فورمول یو وحدت نظر پیدا کړي او یو ځای دغه پدیده د منځه وړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي د سیاسي چارو شنونکي او په مسکو کې افغاني ډیپلوماټ غوث جان باز ور سره چې په مسکو کې د تیر شپې د بریټ پاړه باندې چې دایښ وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی و خپل تحلیل را سره شریک کړو. کوم خبر چې تازه همدا شیبه مخترا ورسیده، د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا په مسکو کې د تیر شپې د بریټ د تلفاتو شمیر 133 ته پورته شو.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
افغانستان ته راستنېږو. په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د ښوونیز کال د پیل په اړه د غبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان د سولې آسیا برخې په خپل ایکس پاڼې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی د راتلونکي سره تړلې بولی او دوی ویلي دي چې نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخه وایي په افغانستان کې له رخصتي وروسته د ښوونځیو په بیا پرانیستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. دغه سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې او شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي.
امروز ما با دیدن این که همصنفان ما
اوس چیز ګورم زموږ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځي او تزي او نوې خونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم څخه دا هغه حق دی چې لموږ څخه اخیستل شوی او موږ خونځي او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کله خونځي دروازې زموږ پر مخ ونه پرانستل شي یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو، ځکه هیڅ ټولنه پرته له ښځو پرمختګ نشي کولای.
په ورته وخت کې نازیه چې خپله له پوهنتون او کوچنۍ خور یې ښوونځي ته له تلو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند له زده کړې او پرمختګ پرته تیریږي.
کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، خور مې د ښوونځي زده کوونکې وه. که هغې په دې تېرو دوو کلونو کې ښوونځیو ته د تلو حق درلود او درس یې ویلی و، اوس به د خپلو موخو او ارمانونو پسې روانه وه. خو اوس هغه د نجلۍتوب په جرم او د محدودیتونو له امله په کور ناسته ده.
لسته کړو بې برخې یوه بله نجلۍ زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغې او نورو نجونو ته دې د زده کړو حق ورکړي، ځکه په خبره یې د هر کال په تېرېدو سره یې ژوند ضایع کېږي.
د موږ وخت یې ضایع کړی ده. د موږ ټول عمر په کور کې همداسې ضایع شو او موږ کوم پیشرفت ونشو کولی. په دې هیله یم طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو بې برخې دغه نجونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخې فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخې فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمان لیوال ازادي راډیو ته وویل
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتګ ته اړ شو. نیم څه دغه نجونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدلو په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي دي. له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې، خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د دې او نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
اوس به هم ورشو د ملګرو ملتونو یا یوناما د هغې غوښتنې په اړه باندې چې له افغانانو کړي چې د شپې 8:30 د یو ساعت لپاره څراغونه مړه کړي جزئیات واورو.
یوناما په داسې حال کې له خلکو د یو ساعت لپاره د کورونو د څراغونو د بندولو غوښتنه کړې چې افغانان وار لمخه په ورځني ډول په ساعتونو د برېښنا له نعمت بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري دا غوښتنه د ځمکې د ساعت په نوم د نړیوال کمپاین په ترڅ کې کړې. د دې کمپاین موخه د اقلیمي بدلون د بدو پایلو او د ځمکې د کورې د ګرمېدو مخنیوی دی. یو شمېر افغانانو د یوناما دې غوښتنې ته چې په رسمي فیسبوک کې خپره شوې جالب خبرګونونه ښودلې. د فیسبوک یو کاروونکی د یوناما د پوسټ په کمنټ کې لیکلی موږ کله برق لرو چې هغه د یو ساعت لپاره بند کړو، زموږ څراغونه 24 ساعته مړ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالرازق همدرد هم همدې موضوع ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلکو بې لاغې برېښنا نه لري، دلته به موږ څه بند کړو. په ډېره کمه فیصدۍ داسې خلک په افغانستان کې شته چې هغې د اوبو نه ځان د برېښنا جوړه کړې ده او هغه هم په 24 ساعتو کې 1.5 ساعت یو ساعت برېښنا وي نوره نه وي. دلته خو تیاره برېښنا بنده ده، دلته خو تیار ګروپونه بند دي، نو موږ به څه بند کړو.
خو د ننګرهار یو بل اوسیدونکی حذیفه زاهد له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره بل څه وړاندیزوي.
خو موږ له پخوا څخه برېښنا نه لرو، یوازې سولري برېښنا څخه استفاده کوو، شپې ورته سبا کوو. فکر کوم چې د هغې ملکونو لپاره چې د هغې د حد نه ډېر برېښنا استعمالوي هغې دپاره ډېر څه ضرور دی. موږ دپاره ضرور چې دی په دې اوس وخت کې حمل پسرلی او په دې وخت کې بوټي کرل او بیا د هغې بوټي چې تېر کلو کې موږ کرلي دي د هغې صحیح روزنه کول او د هغې حفاظت کول
یادونه ده چې افغانستان له اقلیمي بدلونونو اغیزمن هیواد دی او په پرلپسې ډول څو کلونو وچکالیو سخت ځپلی دی. د ځمکې سات د طبیعت د نړیوال صندوق یا WWF له لوري په 2000 کال کې رامنځته شو او اوس دا اقدام هر کال له 130 په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي. په دې کلنی اقدام کې له کورنیو او کسبګرو غوښتل کیږي چې د 1 ساعت لپاره د کورونو او فابریکو غیر اړین څراغونه بند کړي. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي. تیر کال نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلینډ د اسمان سکی برج څراغونه یې ګل کړل. په واشنگټن کې هم د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې 8:00 بجې بند شوي وو. تمه ده چې نن شپه هم په ګڼو هیوادونو کې دا اقدام ترسره شي.
و مورید چې یو نامال افغانانو وختنه کړی و چې د 1 ساعت لپاره د خپل څراغونه بند کړي. اوس هم ورزو میدان ورته ته چې هلته د پخو ملرونکو کسانو زده کړو ته مخه کړي.
د میدان وردګو ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې یو بېساري ګام. د دغه ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې د پاخه عمر لرونکو کسانو په ښوونیزو مرکزونو کې نوملیکنې کړي او زده کړې فیل کړي دي. شاوخوا 60 کلن عبدالرحمن یو له هغه پاخه عمر لرونکو کسانو څخه دی چې د سواد زده کړې په یوه ښوونیز مرکز کې نوملیکنه کړې او زده کړې فیل کړي دي. دی وایي خوشحاله دی چې د زده کړو زمینه ورته برابره سوې او وایي په دې سره به له ټولنې څخه د ناپوهۍ ټغر ټول سي.
په انقلاب داسې حال موږ باندې تېر سوی چې کورونه مو هغه غونډ بمباسو تباه یې کړلو ټول. هغه سابقه د شرویانو په وخت کې خلقیانو حساب کتاب څوک مختپوت نه شو تللی. بالغې بیا دا انقلاب بیا راغی بیا امریکایان راغلل کته پورته ځای خلک ټیکه ټیکه کړل دربدر یې کړل. اوس موږ خوشحاله دغه مکتبونه چې پیدا شول موږ زیاتې خوشحاله یو.
افغانستان چې د لسیزو راهیسې په جګړو کې راګیر هیواد دی، د عبدالرحمن په څیر په لکونو نور کسان هم د جګړو له امله نالوستي لویان سوي او اوس مهال یې ژوند د بېلابېلو ستونزو او کړاوونو څخه ډک دی. 45 کلن محمد اشرف د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې د ماشومتوب او ځوانۍ پر مهال له زده کړو لرې پاته سوی و او اوس یې لیسې رانغښتي چې زده کړې وکړي.
نن فضل د خدای دی چې دا شرایط موږ ته مساعد سوي دي د اسلامي حکومت له طرفه او دا چې مثال راغلو دې ته دغه بې سواده خلک چې مثال خپل نوم نه سي لیکلی خپل مون مثال سم نه سي ادا کولی نو دا چې د بې سوادۍ کورسونه ورته جوړ شي او دوی د سواد څښتن شي دا ډېره موږ غټه موږ ته د افتخار ځای ده او موږ په دې باندې فخر وو.
خان محمد چې د دې ولایت یو بل اوسېدونکی دی او شاوخوا 40 کاله عمر لري او د سواد زده کړې کورس فیل کړي، وایي د پاخو عمر لرونکو د دغه کسانو لپاره د زده کړو دا کورسونه ډیر مهم دي ځکه د ده په خبره چې دغه کسان د کورنیو مشران دي او دوی به خپلې کورنۍ زده کړو ته وهڅوي.
دا سمپونه زیات سي او دغلته ټول ګټه ترې واخلي او ټول باسواده سي او مسلمان ته او خپل کورنۍ ته دغه یوه ښه لار ور وښي او موږ هم خوشحاله یو.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې رئیس مولوي محمد عثمان حوریت وایي د ما په نوم دې موسسې د دغه ولایت په نرخ چاک سیدآباد د اوله عیسی ولسوالۍ کې 70 ښوونیز مرکزونه خلاص کړي دي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د پاخو عمر لرونکو دغه کسانو ښوونیزو مرکزونو ته مخه کړې او زده کړې فیل کړي، خو په ټول افغانستان کې طالبانو د نجونو پر مخ له تیرو څو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې او د پوهنتون دروازې تړلې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحدا تلیما د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ صدا پیام رردمه. روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیر ولسوالۍ کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستنو ده. د روژه مبارک میاش خدا دراور رسیدله. دلته د سی بیوزل کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نو زمیر د خپل تجاران وډونو څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د بیوزل کورنۍ سره کومک وکي. مثال کده چا یو روپیه په واسه کې دوه روپیه په واسه کې سل روپیه په واسه باید دغه بیوزل کورنۍ سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دی چې مثال د خبرې دغه مایوبین ورنه چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دی ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې هغه لا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسوي نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري دغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت می دا غږ دی چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بېوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا د روژې میاشت دا مایوبین چې دی خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دی. خدای پاک دې وکړي دا زموږ پیغام نشر کړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریږدم. د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي، ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. روزه مبارکه راغله دي، هر شي ګرانې ده، هر شي ګران شوي دي. نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومته چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.